The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودانندې توار ورځ 2019 کال اکتوبر 20 منیټه د وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د مخام اته په کابل کې دی اونې می په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې یو لس بجې دی. د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو با په دې خبرونه کې تاسو خبرو خلاول سرټکی
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ اخلاقي کړی چې د داعش ترګر ډلې مشر ابو بکر البغدادي په شام کې وژل سوی. صدر ټرمپ وایي په عملیاتو کې شریک امریکایي ځواکونو ته څه زیان نه دی رسیدلی.
لاست نایټ دی یونایټډ سټیټس برات دی ورلډز نمبر 1 ټیررست لیډر ټو جسټس ابو بکر البغدادي از ډډ.
د افغانستان د امن لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته د صدر اشرف غنی په شمول یو شمیر نورو مشرانو سره لیدلی.
امازون د لپاره ملي اولویت سوله ده، د ټولو همکارۍ ته ضرورت لري. د امریکې په شمول نور ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې نه باید ملاتړ وکړي ترڅو موږ سولې ته ژر ورسیږو.
او په پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام د ازادۍ مارش له کراچۍ څخه نن پیل کړ. مولانا فضل الرحمن وایي د وزیر اعظم تر استعفا پورې به مارچ دوام لري. بلخوا حکومت دغه ګوند یو مرکزي مشر مولوی کفایت الله نن نیولی او زندان ته استولی دی.
کفایت الله زید په وران رها کی او ما اوس د خیبر پښتونخوا چې سیفتی ته مو ویل چې تر آرډر جاری کا ما دا څه ویل چې دا کنټینر نن نن اوچته دا او هغه دا عمره چې دا به موږ اوچته وو
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د داعش ترګر ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د وژنې پخلای کړی او ویل دي هغه په شام کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. نن د یکشنبې پر ورځ په ماڼۍ کې یو خبري غونډه ته په وینا کې صدر ټرمپ ویلي دغه عملیاتو کې امریکایي عسکرو ته څه زیان نه دی رسیدلی. داعش ډلې تر اوسه د خپل مشر د وژنې پخلای نه دی کړی. صدر ټرمپ وویل بغدادي په یو ټونل کې له خپلو وسلوالو سره پټو او یو ځانمرګی واسکټ یې په غاړه او ځان ته یې چاودنه ورکړه. صدر ټرمپ وویل تیره شپه د امریکا او نړۍ لپاره یو ښه شپه وه چې یو خطرناک قاتل له دې جهانه ولاړ، هغه اوس نور وحشیتوب نسی کولی. د ای پی خبري ادارې ویلي بغدادي د شام په ادلیب ایالت کې وژل شوی دی.
د افغانستان د امن لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. خلیلزاد کابل ته په رسیدو د افغان صدر محمد اشرف غنی، چیف اگزیکټیو عبدالله او د سیاسي ډلو د مشرانو سره لیدلی. افغان چارواکو ویلي د زلمی خلیلزاد او د افغانستان د حکومتي مشرانو ترمنځ په دې لیدنو کې د امن په عمل، ډزبندي او صدارتي ټاکنو نه علاوه په یو شمېر نورو مسلو هم بحث وشو. اکمل روان په لنډ تفصیل راکوي.
دی ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن د خبری کانفرنس پر مهال وی د افغانستان خلک حکومت پر رهبری د سولې د پروسی ملاتړ کوي. نو م وړی وای افغان حکومت ته سولې لمړیتوب لري، خو په وینای سولې ته هغه مهال جر رسیدل شي چې دی ولس لدی ردی څخه د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ وکړي.
خیزات صدې خیراولی هر کله د کابل ته راشي امازون د پاره ملي اولویت سولې ده، د ټولو همکارۍ ته ضرورت لري. د امریکې په شمول نور ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې نه باید ملاتړ وکړي ترڅو موږ سولې ته ژر ورسیږو.
افغانستان ته لارتک څخه وړاندې زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له سرمنشي ینس ټنټلبرګ سره د افغان سولې په تړاو له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ د مسکو په قربتوب د چین، پاکستان، روسیې، امریکا د استازو په جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی و. ټاکل شوی و چې په روانه اونۍ کې د چین پلازمینې بیجینګ کې د افغان سولې پروسې سره د همکارۍ په هدف د بین الافغاني مذاکراتو ناسته ترسره شي، خو راپورونه وایي چې یاده غونډه تر نامعلومې مودې ځنډیدلې ده. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د جمعیت علماء اسلام جنرال سیکرټری اکرم خان دورانی د مفتی کفایت الله د گرفتاری تصدیق کړي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن غړی مفتی کفایت الله د دریم ایم پی او د لاندې نیول شوی. د مانسهرا ډیپټی کمشنر دفتر وایي مفتی کفایت الله د چندې راغونډولو او په خپلو غونډو کې خلک ازادي مارچ کې برخه اخیستو لپاره په راپارولو گرفتار کړی شوی. د ډیو سره خبرو په موقع د جمعیت علماء اسلام جنرال سیکرټری اکرم خان دورانی وویل که مفتی کفایت الله پرې نه خو دې شو نو بیا د حکومت رهبر کمیټې سره شوی معاهده به په ځای پاتې. یاد دي د خالی پورس د پاکستان د شناختی کارت ادارې نادرا لخوا د جمعیت العلماء اسلام یو بل مشر او پخوانی وزیر او سینیټر حافظ حمدالله هم د پاکستان د وګړیتوب یا شهریت نه محروم کړی شوی.
په پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام د ازادي مارش پیل وکړ. نن د مارش په ترڅ کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې یو جلسه وشوه چې ورته په وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د استعفا له غوښتنې څخه به په هیڅ صورت لاس په سر نسی. نوموړي وویل حکومت د خلکو ژوند تریخ کړی دی او اسلام آباد ته به هرومروزی او ولس یې ملګری دی. دغه غونډې ته د پیپلز ګوند سینیټر رضا رباني، د مسلم لیگ نون محمد زبیر او نورو حکومت مخالفه مشرانو ویناګانې وکړې. د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د مارش د نه کولو په اړه مذاکرات هم سوي دي، خو تر اوسه دا خبرې نه دي بریالي سوي. مخالفه ګوندونه څلور غوښتنې لري چې پکې د وزیر اعظم استعفا، د پوجل څارنې پرته نوي انتخابات، د اسلامي قوانینو ژغورنه او د اولسي ادارو برلاسي شامل ده. په عین وخت کې له بلوچستان څخه هم د ازادۍ مارش قافلې روانې سوي دي او د جمعیت علما اسلام یو ځایي مشر حجي غوث الله و ډیوته څه داسې ویلي:
جمعیت علما اسلام او د تمام جمهوریت قوتو په اسلام آباد روانېږي چې هغه په پریو د 10 تاریخ باندې ان شاء الله زموږ اخیری پړاو د اسلام آباد په شار کې موږ ان شاء الله د جمعیت علما اسلام ضلع کلا عبد الله صرف د جمعیت علما اسلام 15000 نفوس دا ټیم د جمعیت علما اسلام دا د چمت کیمره کې تاسو کاره کړه د جمعیت علما اسلام تحصیل چین ملګری دی یو جلوس دی پر مخ باندې ورزو بیا د تحصیل دوبندي جلوس دی بیا ورزو بیا د تحصیل کلا عبد الله جلوس دی بیا پرزو پر مخ باندې پر سید احمد باندې د تحصیل ګلستان جلوس دی مشتزمر د خپل قیادت د مرکزی قیادت او د صوبایي قیادت سره موږ مکمله رابطه کیو ان شاء الله ول عزیز اول خو موږ د جمهوریت حق دی د پاکستان د تمام جمهوریت عوامو حق دی چې موږ خپل پر امن جد جوړ کو د جمعیت علما اسلام هر ملګری دی وی میاشت خپل راشن د ځان سره خسته ده خپل خرڅ کی خپل جان مال وخت د جمعیت علما اسلام کارکونانو دی وی نوم یو میاشت ناستو کوم اسلام آباد کوم کشنیز مشکیادت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هم ناست
نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا دی وار ریډیو ټی وی چمن
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي د لکی مروت په سرای نورنګ سیمه کې د پولیو یو بلا پیښه یا کیس را مخې ته شوې ده او د غشان په دغه صوبه کې د پولیو نه د اغیزمن د ماشومان شمیر و 50 ته ورسېدو. ځای چارواکی وای د پولیو په پیښو کې د زیاتوالي سبب د مور او پلار لخوا خپلو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي د ساسکو ورکول نه انکار دی. سکال وسپورې په ټول پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر و او یو تر رسیدلې ده. پروس کال د غشمیر 12 و.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن هم حکومت مخالفه مظاهرو دوام درلود چې په کې په سلګونو کسانو برخه درلوده او په تحریر چوکې راغونډ شوي وو. تیر اونۍ له احتجاجونو پیل کېدو وروسته له پولیسو سره په نښتو کې تر شپېتو زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. احتجاج کوونکي وایي دوی به تر هغو خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو پوره حکومت یې نوي راپرځولی.
په شمالي کالیفورنیا کې د ځنګلي اور د لاسه قریبا 9000 اوسیدونکو ته د کورونو پریښودو وینا شوې. نن سهار وختي د سونوما علاقې د اور وجونکو ادارې لخوا خبرداري جاری شوې د اور د لاسه ژوند ته خطر جوړېدای شي ځکه هر چا د پاره لازمي ده چې کورونه خالی کړي. بلخوا د لکونو خلکو په کورونو کې بجلی هم نشته. د موسمیاتو ماهرین وایي تر سبا پورې د سان فرانسیسکو سیند په غاړه پرتو علاقو کې د 112 کیلومتره ګنټې په سر تودې او خشکې هواګانې چلېدای شي. د کالیفورنیا د ګیس او د بجلی سپلای اداره وایي د ګرمو هواګانو په سبب بجلی بند کړي چې د دې هواګانو د لاسه د بجلی تارونه اور غسته شي او ځنګلي اور نور خوریده شي.
په سومالیا کې ځای مشران وایي یو ډرون برید چې هدف یې په سیمه کې د داعش وسلوال وو په خطا د پونچلند په سیمه کې دوه کسان چې هلته لوبان راغونډول وشتل دي. ځای خلکو به صف امریکا ته ویلي چې د جمعې پر ورځ تر سره سوي دغه برید کې یو تن ژوبل هم دی. خو د امریکا د افریقا لپاره کومندي ویلي چې ډرون حمله یې ته د داعش د ترګرو په ست کړی ده. افریکام په خپل بیان کې ویلي حمله کې درې ترګر وژل شوي دي او هیڅ یو عام تن نه دی وژل شوی. او د شمالي کوریا یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په اړیکو څه مهم پرمختګ نه دی شوی او خبرداري ورکړي چې تاوتریخوالي سره مخ اړیکو شایي چې د ډزو په تبادله بدل شي.
د شمالي کوریا د استخباراتو یو پخوانی چارواکی کیم یانګ چول دا خبره په داسې وخت کړې چې هیواد یې د دې کال تر پای پورې په نیوکلیایي مذاکراتو کې د پرمختګ ژمنه کړې وه. د شمالي کوریا چارواکو د امریکایي صدر ډونالډ ترامپ او د خپل هیواد د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د نږدې اړیکو ستاینه کوله، خو اوس وایي د دواړو نږدې اړیکې هر ستونزه نسی حل کولای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو د غلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولورته. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د داعش ترګری ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې په خلای کړی دی او ویلی دی هغه په شام کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. نن د یک شنبه په ورځ په معنی کې یو خبري غونډې ته په وینا کې صدر ترامپ ویلی دغه عملیاتو کې امریکایي عسکرو ته څه زیان نه دی رسیدلی. تفصیل زموږ همکار محمد اکرام په دې رپورت کې راکوي.
د امریکای صدر ډونالډ ترامپ شام کې په امریکای پوځي عملیاتو کې د داعش تنربډلې د مشر ابوبکر البغدادي د بجنې اعلان د اتوار په سحر د وایټ هاوس نو وکړو.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS.
تیرش په امریکای د نړۍ تر ټولو غټ ترهګر مشر انصاف تر اوسته ابو بکر البغدادی وجل شبه هغه د داعش بانی او مشر وو چې په نړۍ کې تر ټولو بیرحمه ترهګر ډله وه. ډونالډ ترامپ ته وایټ هاوس نه په ټلویزیون باندې نیخ پنی غابینا کې ویل امریکای شمال غربي شام کې ځانګړي او خطرناک پوځي عملیات سر ته رسولي چې پکې یو امریکایي هم نه دی وجل شبه، خو په عملیاتو کې د البغدادی ګڼ شمېر وسلوال وجل شوي دي. صدر ترامپ ویل د داعش ترهګر ډلې مشر په یو سورنګ کې پټ شوی او د تختیدو کوشش وکړو. نو مبلي ویل بغدادي په سورنګ کې جړل او چغې وهلې. ډونالډ ترامپ ویل بغدادي د عملیاتو په وخت اغوستې ځانمرګي جاکټ الوزولې او د ځان سره یې خپل درې بچي هم وژلې دي.
The thug who tried so hard to intimidate others spent his last moments in utter fear, in total panic and dread.
دغه ډاکو چې د خلکو یرولو یې سخت کوششونه کړو خپلې اخیری ورځې په سخته یره او ترهه کې تیرې کړې وي او د امریکایي پوځیانو نه په ډېره یره کې څوک چې په هغه ورپسې وو. صدر ترامپ ویل امریکایي پوځیانو د دوه ګنټو په عملیاتو کې د دغه ځای نه د داعش ډېر معلومات او د راتلونکو منصوبو تفصیل ترلاسه کړی دی.
of terrorist leaders and our commitment
to بغدادي وجنه د ترهګرو خلاف د امریکای نه ختمیدونکې کوششونه او داعش او نورو ترهګر ډلو ته د ماتې ورکول لپاره زمونږه پوره ژمنې ښکاره کوي. ډونالډ ترامپ ویل هغه پخپله نائب صدر مایک پنس او پوزي جرنل مایک میلی د وایټ هاوس نه نیخ پنیغه دغه ټول عملیات قتل. میډیا رپورټونه وایي د شام په ادلیب صوبه کې د بغدادي خلاف د امریکای په پوځي عملیاتو کې هلیکاپټرو، جنگي جهازونو او ډرون جهازونو برخه اخیستې. بغدادي په کال 2014 کې په شام او عراق کې د خپل سره اسلامي ریاست ته جوړولو اعلان کړو او خپل ځان یې د دې خلیفہ اعلان کړو. داعش ډېر په تیزی سره د عراق او شام لویه برخه د خپل کنټرول لاندې راوستې وه او په یو وخت کې د عراق سلویخت فیصد برخه باندې واک لرلو. د کال 2018 جون په میاشت کې عراقي حکومت د موصل خار د داعش د قبضې نه بیرته اخیستو او د غلطه خپل ګټه اعلان کړې و. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د کال 2018 دسمبر په میاشت کې داعش رهګر ډلې ته په مکمل توګه د ماتې ورکولو اعلان کړو. د البغدادي د وجنې خبرونه څو ځله وړاندې هم ورکړل شوي وو. البغدادي د ستمبر په میاشت کې یو اډیو پیغام خپور کړو چې پکې هغه ویلو د امریکای او نورو اتحادي ملکونو خلاف جنگ د ختمېدو نه لا ډیر لري دی. د 10 منټو په دغه اډیو ریکارډینګ کې په ښکاره توګه البغدادي خپل مرسیالانو ته ویلو امریکا اوس د عراق او افغانستان په دلدل کې ګیره ده او دا چې واشنگتن په سیمه او نړۍ کې د خپل ملګرو ملکونو په مرسته کولو کې به اختیار شوي. د کال 2014 راهسي امریکای د بغدادي نیولو په اړه معلوماتو کې مرسته ورکولو لپاره د 25 میلیون ډالر انعام اعلان کړي. امریکای د بغدادي نه علاوه دومره لوی انعام د القاعده مشر ایمن الزواهری معلوماتو ورکولو په سر اعلان کړي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د داعش یا د دولت اسلامي مشر ابوبکر البغدادي چې د شمال مغربي شام په ادلیب صوبه کې وجل شوی دی، د دې خبر اعلان د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خپل قوم ته وینا کې کړی. په دې حواله سره خبرې کوو اوس د دیوا سړنکار جهانگیر خټک سره. موږ سره ټلیفون په کارخوانې ملګری دی. په خیر راغلی جهانگیر خټک صاحب.
ډیره مننه.
جهانگیر خټک صاحب، د البغدادي د وجلو خبر د داعش تندرو باندې څه اثر جوړولای شي؟ څومره اثر د لاندې راوستلی شي؟
زما خیال دی چې د دې اثر خو به وي او کافی زیات به وي، ځکه چې د داعش چې په کومه طریقه تر اوسه پورې څنګه دی خپل کار چلولې دی، سرخزری کړی دا، په ځمکه قبضه کړی دا، هلته کې ځان ته یو هغوی په دعوی مطابق یو ځان ته یو اسلامي عمارت هم جوړ کړو، د کې ټول چې کم سوچ او فکر و هغه ټول د بغدادي د طرفه و، ځکه چې داعش بنیاد هغه ایښی و او چې کم سوچ داعش بنیاد خو یو سوچ په بنیاد نه ایښودل شوی، نو هغه سوچ چې کومه منبع وه یا چې کم ځای نه هغه سوچ راتللو چې هغه ختم شولو، یقیني توګه باندې د دې اغیز او اثر به د داعش چې کم موجوده حالاتو کې آدم اوس کو کافی دی ته کمزور شوی دا، زما په خیال دی باندې به د دې اثر زیات وي، دا وخت خو به ډیر زیات وي.
خو په شام کې خو جګړه وس هم روانه ده او نړیوال فوزونه هم هلته کې دي، نو د شام په جګړه باندې تاسو د دې اثر ګوري؟ آیا په دې جګړه کې به کیمرا شي شام کې چې کم تندرو لګیا دي د نړیوالو فوزونو سره جنگيږي، هغه حوصله به ماتي شي که څنګه؟
ګوري دوه درې خبرې دي. یو خدا دې چې شام کې جګړه ډیره زیاته پیچیده ده، یعنی د کې کایو طرف ته داعش لګیا و د شام فوج خلاف جنگیدلو او نور چې کم غربي هیوادونو دي هغه خلاف هم جنگیدل، او سره بیا خو د القاعده سره تړلي چې کم تنظیمونه دي په خصوصي توګه النصره فرنٹ هغه هم په جګړه کې دي، او هغه داعش خلاف هم جنگیدل او دا شام حکومت خلاف هم جنگیدل، او بیا اور سره دا شام حکومت خپل دی چې کم نه صرف دا چې دیت بردت جگیږي بلکې اور سره چې کم نور هم مختلفه ډلې دي، چې کم کې کردان هم شامل دي، چې چا تعلق هیڅ قسم ته داسې ډلې سره نشته چې چا نوم نړیوال تر خبره کې چرته زیات راغلی وي، نو هغه هم پکې شامل دي. لہذا دا یو ډیر پیچیده جنگ دی، او دې کې چې کم داعش او تر اوسه خدای او ډیر لوی کردار وو، ځکه چې داعش په ډیر ځمکه قبضه وا، خو اوس چې هغه قبضه ختم شولا د دې چې کم موجودګي دا هغه کې کافی زیات قبواله راغلي دي، ډیر خلک دا وای او چې کم رپورټونه اوس پر مخ ته راغلي دي هغه دا دي چې داعش سره تړلې چې کم جنگيالي دي هغه کې اکثر انډرګراوند لار دي یا پټ شوی دي، او دا یره په همیشه نه په موجوده وی چې دوی دوباره هم راتلې شي. بیا چکلا دا ترکی چکلا شام ته ناوت الله ورستو روزو کې الته فوجي عملیات شروع کړل، نو چې کومه سیمه کې هغه الته سیف زون جوړولو کوشش کوي دا شل مله پټه چې کوم هغه جوړ کړی دا هغه ته هم ډیر زیات د داعش جنگیالي پکیټ کیو او هغه د کوردانو پکیټ کیو، نو هغه هم کافی زیات اوس د ترکی په لاس کې دي، نو د دې جګړې باندې د دې اثر زما په خیال ویبا او کافی زیات هم کې دي شي صحیح علاقو کې ټول علاقو کې نه او هغه علاقو کې لکه ادلیب ذکر تاسو وکړلو، ادلیب هغه صوبه ده چې کما د ترکی پولیس سره نږدې ده او د بغدادي په حواله سره همیشنه رپورټونه دا چې دا پټ شوی دی د عراق او د سیریا چې کوم شام پوله دا اغل ته پټ شوی دی. خو دا مرشللو هغه سیمه کې چې کم دی کې چا سوچ هم نه راتللو او دا هغه علاقه دی چې کم دی کې النصرا فرنٹ ډېر زیات موجود دی چې کم القاعده سره نږدې دی یا القاعده نوم هم دا چې خلک وایي چې دا النصرا فرنٹ القاعده دا بیسیکلی چې کم هلته موجود ده. نو اوس چې کم حالات جوړیږي زما خیال دی چې په دې کې کېدی شي چې د یو یعنی د جهادیانو ډلو ترمنځ خپل جګړو کې هم زیاتوالی راتلی شي. بیا دا هم قتل بغواړي چې د داعش کم مشر نه وي څوک راضي آیا څوک به راضي څوک به وي هغه آیا هغه سره به ټول کم نور جنگیالي دي هغه به ورسره وي نه به وي دی کې دنه به نور جنگ کیږي یا اټول به یو ځای وي. دا ټول سوالونه دي چې کوم جواب لا نشته دي. خو هغه سیمه چې کم ځای کې دا خلک موجود دي زما خیال دا دی چې هلته کې خون ریزه کې اضافه کېدی شي. خو چې کمو سیمو کې د شام حکومتي فوجونه دي یا ترکی دا یا کردان دي یا روسیان دي نو یا امریکنیان دي ځکه چې امریکنیان هم هلته کې امریکایي فوج هم سینو کې شته دي. نو هلته کې زما خیال دی چې هلته خطره کم وي خو چې کم ځایونو کې دا ډلې موجود دي هلته یقیني توګه باندې خون ریزه زیاتېږي.
صحیح. د شام د جګړې نه پس تاسو خو اثر باندې خبرې وکړې خو په داسې وخت باندې امریکا او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ اعلان کوي چې کال په امریکا کې انتخابات کېدونکي دي. نو د امریکا په انتخاباتو باندې او بیا په امریکا کې دنه چې کم سیاست دی په دې باندې د دې څه قسمه اثر ګوري تاسو؟
ما په خیال دا خو صدر ټرمپ لپاره یو ډېر غټه چې کوم فورن پالیسی یا خارجه پالیسی یو ډېر غټه کامیابی ده ځکه چې تر اوسه پورې ټرمپ باندې ډېر زیات ټکونه کېدل چې د شام نه کله دا فوجونه وباسل چې هغه په وجه باندې بیا ترکی هلته کې خپل فوجي کاروای شروع کړلې هغه نه پاس پد باندې سیاسي فشار ډېر زیات شوی و او ډېرو خلکو دا خیال و چې ټرمپ چې کومه پالیسی ده د دې به امریکا ته زیات نقصان کیږي. خو چې کومه پیخه بیگا شوې ده هغه نه پاس چې ټرمپ پوزیشن کافی مضبوط شوې دي او هغه خلک چې کم هغه دلته کې سپورټ بیس وي یا هغه چې کم ټرمپ سره ولاړ دي ملګری دي او هغه ته ووټ هم ورکوي زما خیال دی چې هغه دې پر دا ډېر غټ خبر دی او هغه فائدہ به سیاسي فائدہ به ولسمشر ټرمپ ته کیږي. بالکل
صحیح. ډیره مهرباني جانګیر خټک صاحب.
ډیره مننه. ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د وایس اف امریکا دی وخت ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی او له صدر محمد اشرف غنی او همدارنګه د یو شمیر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره جلا جلا لیدنی کتنی کړي دي. تفصیل ور باندې حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمن د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن د خبری کانفرنس پر مهال ویلي د افغانستان خلک حکومت پر رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نوموړی وایي افغان حکومت ته سوله لومړیتوب لري خو په وینا یې سولې ته هغه مهال ژر رسیدلی شي چې د ولس له دې ارادې څخه د امریکا کا په ګډون دي سیمه او نړۍ هیوا دونه یې ملاتړ وکړي.
خیزر صاحب خیراولی هر کله به کابل ته راشي امزمون د پاره ملي لویات سوله ده د ټول همکارۍ ته ضرورت لري. د امریکای په شمول نور ټول وادونه د افغانستان د حکومت د سولې د طرح نه پاتوي ملاتړ کوي تر څو موږ سولې ته ژر ورسیږو.
افغانستان ته لاره تک څخه وړاندې زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له سرمنشي یانستنټلبرګ سره د افغان سولې په تړاو له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ د مسکو په قربتوب د چین پاکستان روسي امریکا د استازو په جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی و. په دې څلور رخیزه ناسته کې د څلورو هیوادونو استازو په دې خبرې وکړي چې د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیا پیل شي. د نړیوالو چارو سیاسي چړونکي کبیر رنجبر لاډیوي سره خبرې کی وای په افغانستان کې تر بل هر وخت د محل دی سولې لپاره زیات شرایط برابر شوی او اړتیا ده چې دی سولې لپاره پیل شوی هڅې باید مثبت پایله ولري.
خلک زیات راته د کابل ته نیت دی خلیجات او د متحده ایالاتو دای چاپن په افغانستان کې شو دراسي هغه په شرط ممکن ده چې جمهوریت نظام وساتل شي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
ټاکل شوی و چې په روانه اونۍ کې د چین پلازمینې بیجنګ کې د افغان سولې پروسې سره د همکارۍ په هدف د بین الافغاني مذاکراتو ناسته ترسره شي، خو راپورونه وایي چې یاده غونډه تر نامعلومې مودې ځنډیدلې ده. دې غونډې ته افغان حکومت وسلوال طالبان وربلل شوي او دواړو لورو په بین الافغاني مذاکراتو کې د چین هیواد لخوا د ګډون کولو بلنه منل شوې وه. افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو د چین په بین الافغاني مذاکراتو کې د ګډون لپاره په یو مناسب وخت کې د یو پلاوی په ترکیب کار کوي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. وسوم د افغانستان د امن په حواله سره یو بل ریپورت. په برسلز کې د جمعې په ورځ د نیټو په هډ کوارټر کې د افغانستان عبوري دفاع وزیر اسد الله خالد ویلي دي چې نیټو وسه پوری دا فیصله نه ده کړې چې په افغانستان کې د خپلو فوزونو په موجودګۍ کې یا په شمیره کې کمی راولي. دینه یو هفته مخکې، بلکې هم د دې هفتې په سر کې د امریکا د فوزونو کمانډر په افغانستان کې جنرال سکاٹ میلر ویلی وو چې تیر کال کې په افغانستان کې د امریکا فوزونو کې کمی راغلی دی. په دې حواله سره تفصیلي رپورټ منزه شهید ناورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو په دریس کې تغییر راغلی دی او هغوی له سره د مذاکراتو پیلېدو غوښتونکي دي. ښاغلی خالد د شنبې یا خالی په ورځ چې د اکتوبر 26 نیټه وه په بروسلز کې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پای ته د رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې له طالبانو سره نوي مذاکرات له ښه موقف څخه ترسره شي. هغه زیاته کړه که چیرې دغه مذاکرات له سره پیل کیږي، کوم ضد چې طالبانو مخکې لاره په دغه دور کې به نه وي. کوم څه چې موږ یې په اړه فکر کوو، هیڅ مذاکرات او هیڅ یو توافق له اوربند پرته ممکن نه دی. دا ځل به زموږ ډیر ټینګار پر اوربند وي. ښاغلی خالد زیاته کړه چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان په چلند کې تغییر نه دی راغلی، چې د نوموړي په وینا اوس هم د ډیورنټ کرخې هغې غاړې نه د کوټې شورا لخوا په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه ترسره کیږي. اسد الله خالد له نورو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه وویل چې اوس هم له طالبانو سره بهرني همکاري یوه جدي ستونزه ده، چې د نوموړي په وینا دا له نړیوالو او سیمه ییزو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو ښکارندوی کوي. په همدې مهال په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر وویل چې د افغانستان له ټولو ګاونډیانو څخه هیله لري چې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې افغان چارواکي او طالبان دواړه باید په افغانستان کې د تلفاتو مخنیوي په هدف تاوتریخوالی راکم کړي. بلې لورې ته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو دغه قومندان همدارنګه زیاته کړې ده چې داعش لا هم یوه خطرناکه ډله ده او ترهګرۍ نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ ته هم ګواښي. نوموړي زیاته کړه کوم عملیات چې په افغانستان کې د داعش پر ضد شوي، داسې معلومه شوې چې دغه ډله له افغانستان څخه بهر پراخې اړیکې لري.
Thank you. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی.
څنګه اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خلای کړی چې د داعش ترګری ډلې مشر ابو بکر الب نه دی رسیدلی.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
د افغانستان د امن لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته د صدر اشرف غنی په شمول یو شمیر نورو مشرانو سره لیدلی.
امازون لپاره ملي اولویت سوله ده، د ټولو همکارۍ ته ضرورت لري. د امریکا په شمول نور ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې نه باید وي ملاتړ وکړي ترڅو موږ سولې ته ژر ورسیږو.
او په پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام د ازادۍ مارچ له کراچۍ څخه پیل کړ. مولانا فضل الرحمن وایي د وزیر اعظم تر استعفا پورې به مارچ دوام لري. بلخوا حکومت د دغه ګوند یو مرکزي مشر مولوي کفایت الله نن نیولی او زندان ته استولی دی.
سرټکی تاسو واورېدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د داعش ترګری ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د وشنې پخلی کړی دی او ویل دی چې هغه په شام کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. نن د یکشنبې پر ورځ په نمانه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې صدر ټرمپ ویلي دغه عملیاتو کې امریکایي عسکرو ته څه زیان نه دی رسیدلی. داعش ډلې تر اوسه د خپل مشر د وژنې پخلی نه دی کړی. صدر ټرمپ وویل بغدادي په یو ټونل کې له خپلو وسلوالو سره پټ وو او یو ځانمرګي واسکټ یې په غاړه وو او ځان ته یې چاودنه ورکړه. صدر ټرمپ وویل تېره شپه د امریکا او نړۍ لپاره یوه ښه شپه وه چې یو خطرناک قاتل له دې جهانه ولاړی. هغه اوس نور وحشیتوب نسی کولی. د ای پی خبري ادارې ویلي بغدادي د شام په ادلیب ایالت کې وژل شوی دی.
د افغانستان د امن لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. خلیلزاد کابل ته په رسیدو د افغان صدر محمد اشرف غنی، چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله او د سیاسي ډلو د مشرانو سره لیدلی. افغان چارواکو ویلي د زلمی خلیلزاد او د افغانستان د حکومتي مشرانو ترمنځ په دې لیدنو کې د امن په عمل، ډزبندي او صدارتي ټاکنو نه علاوه په یو شمیر نورو مسلو هم بحث شوی.
په پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام د ازادۍ مارش پیل وکړ. نن د مارش په ترڅ کې د کراچۍ په سورابګوټ کې یو جلسه وشوه چې ورته په وینا کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د استعفا له غوښتنې څخه به په هیڅ صورت لاس په سر نسی. نوموړي وویل حکومت د خلکو ژوند تریخ کړی دی او اسلام آباد ته به هرو مروزی او ولسی ملګری دی. دغه غونډې ته د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی او د مسلم لیگ نون محمد زبیر او نورو حکومت مخالفه مشرانو ویناګانې وکړې. د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د مارش د نه کولو په اړه مذاکرات هم سوي دي، خو تر اوسه د خبرې نه دی بریالی سوي. مخالفه ګوندونه څلور غوښتنې لري چې پکې د وزیر اعظم استعفا، د پوج له څارنې پرته نوي انتخابات، د اسلامي قوانینو ژغورنه او د ولسی ادارو برلاسي شامل ده. په عین وخت کې له بلوچستان څخه هم د ازادۍ د مارش قافلې روانې سوي دي.
د جمعیت علما اسلام جنرل سیکرټری اکرم خان دورانی د مفتی کفایت الله د گرفتاری تصدیق کړی. د جمعیت علما اسلام غړی مفتی کفایت الله د دریم ایم پی او د لاندې نیول شوی. د مانسهرا ډیپټی کمشنر دفتر وایي مفتی کفایت الله د چندیرا غونډولو او په خپلو غونډو کې خلک ازادي مارچ کې برخه اخیستو د پاره پراپارولو گرفتار کړی شوی.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن هم حکومت مخالفه مظاهرو دوام درلود چې پکې په سلګونو کسانو برخه درلوده او په تحریر چوک کې راغونډ شوي وو. تیره اونۍ له احتجاجونو پیل کېدو وروسته له پولیسو سره په نښتو کې تر شپېتو زیات مظاهره چیان وژل شوي دي. احتجاج کوونکي وایي دوی به تر هغو خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي تر څو چې پوره حکومت یې نه وي راپرځولی.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي د لکی مروت په سرای نارنګ سیمه کې د پولیو یو بل پیښه رامنځته شوی او دغه شان په دغه صوبه کې د پولیو نه د غیزمند ماشومان شمیر و 50 ته رسیدلی دی. سګنی کال وسه پورې په ټول پاکستان کې د پولیو و او یا کیسونه رپورت شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او ګران اوریدونکو وخت شوی دی اوس مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کې کوم خبرونه لازم ورکړی شوی دی؟ مختار خلیل به تاسو خبرې.
پاکستان کې د حکومت د مخالفه مذهبي ګوند د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن څو هفتې وړاندې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د ازادي مارچ په نوم د یو لوی عوامي احتجاجي جلوس وستو اعلان کړی و. مولانا فضل الرحمن په خپل دې اعلان د نن نه یعنی د اتوار د ماسپخین نه عمل درآمد شروع کړی دی او د زرګونو خلکو په بدرګه کې د کراچۍ نه د اسلام آباد په لوري روان شوی دی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان شوی ازادي مارچ په حق لا د پاکستان د انګريزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې یو تفصيلي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت په سر کې لیکلي شوی دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاجي مارچ د پاکستان د ستر ساحلي خار کراچۍ د سهراب ګوټ علاقې نه شروع شوی دی. په جلوس کې په زرګونو خلک شامل دي چې د اسلامي مدرسو طالب علمان هم پکې شامل دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره په احتجاجي کنټینر د پاکستان پیپلز پارټي نامتو غړي رضا ربانی او سید غنی، د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف د ګوند محمد زبیر او نهال هاشمی او د عوامي نېشنل پارټي شاهی سید او نور مخاوري سیاسي غړي موجود دي. ڈان لکھی چې مولانا فضل الرحمان سہراب گوٹ نا د احتجاجی آزادی مارچ دروانی دون اوڑان دی دغلتا دراغونډو خلکو بهیر لا د هندوستان د ولقیلان دی کشمیر کې کی په کشمیریانو د کیدونکو ظلمونو په وجا کشمیر سره د یووالی نوم ورکو. د احتجاجی مارچ د پاره سہراب گوٹ کې راغونډو خلکو تکړی خپل تقریر کې مولانا فضل الرحمان وی چې مونږ د کشمیر خپل ورونو سره لوس کړو چې مونږ بنن ورځ کشمیریانو سره د یووالی د ورځې په توګه مانځو. مولانا فضل الرحمان خپل تقریر کې دا هم وی چې د کشمیر په معاملې کې د پاکستان ټول خلک خپل کې یو خل یو موټی دي. د پدې خبره ډیر افسوس ښکارا کو چې د هندوستان د ولقیلان د کشمیر کې د تیرو درو میاشتو راسي کرفیو لګولې شوې ده. د بین الاقوامي ګوند نه مطالبه وکړه چې د هندوستان د ولقیلان د کشمیر کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو نه ځان خبر کی. د جمعیت علماء اسلام مشر د پاکستان دننه د موجوده سیاسي حالاتو د ذکر کولو په موقع وی چې مخالفه ګوند د حکومت لخوا خبره تر لا درالېګلې شوی ډلی ټولي مطالبه رد کړی دي او د عدالت د فیصلې پرانا کې به په خپل دھرنا یا پرلط غزول باندې پوره پوره عمل درآمد کړي. مولانا فضل الرحمن نور اوی چې د احتجاجي مارچ د پاره دا وخت په لکونو خلک په کراچۍ کې راجم شوی دي او چې کله د پاکستان د ګډ ګډ نه جلوسونه اسلام آباد ته ورسی نو بیا به ورسره حکومت سکی. د زیاته کا چې وزیر اعظم عمران خان به ارومرو استعفا ورکړي. د جمعیت علماء اسلام قائد مولانا فضل الرحمان د کراچۍ په سهراب ګوټ کې احتجاجي مارچ لا دراغونډو خلکو لوی بهیر ته دا هم وی چې په کال 1903 نیوي کې د امریکای یو گرین کارډ لرونکي موین قریشی د خارج نه راوستې شو او په مونږ باندې تر درو میاشتو پورې نگران وزیر اعظم ولګولې شو. خو بل طرف ته زمونږ په شهریت اعتراضونه کیږي او اوس دوی مونږ ته پښتانه او افغانان ویل شروع کړي دي. ډان لیکي چې مولانا فضل الرحمان دا خبره یو ورځ وړاندې د پاکستان د الکترانیک میډیا د اختیارمند ادارې د پیمرا لخوا د جاری کړي دی هدایتنامې په باب له اوکا په کومه کې چې پیمرا د پاکستان ټولو ټلویزیون چینلونو ته ویلي دي چې د جمعیت علماء اسلام نامتو سیاستدان پخوانی سینیټر حافظ حمدالله خپلو شوګانو لا نه راغواړي ځکه چې حافظ حمدالله غیر ملکی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر وی چې مخالفه ګوند دا غلط او د نقصونو نه ډک قوانین د سره منینه. مخالفه ګوند په جمهوریت آئین او د ملک په مکمل ازادۍ یقین لري. مولانا فضل الرحمان سهراب ګوټ کې راغوند خلکو تخپل تقریر کې دا هم وی چې زبا د خپل آئنده تګلارې یا لاین حمل اعلان په اسلام آباد کې کوم. ڈان اخبار خپل رپورٹ کی لکھی چې مولانا فضل الرحمان دا هم ویلی دی چې مونږ د روغ سیاست ملګری یو. مونږ خپل ټول ژوند د ملک آئین سره په وفادارۍ کې تیر کو خو مونږ له خپل دی وفادارۍ ایوز د توندلاریتوب په شکل کې راکړی شوی دی. د په سختو ټکو کې اوی چې حکومت سره به د مخالفه ګوند خلاف د کړي هر زیاتی حساب کوي.
د
وایس اف امریکا جو دا کرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم د پاکستان د سیاست په اړه یو رپورت ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې هلته حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام د خپل اعلان سی به ازادي مارچ پیل نن له کراچی څخه کړی دی. په دې مهال یو غټه احتجاجي جلسه هم شوې ده چې ورته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلي دي د وزیر اعظم تر استعفا پورې به مارچ دوام لري. نوموړي د حافظ حمدالله د وګړیتوب د منسوخۍ په اړه و حکومت ته ویلي دي چې هغه وزیر اعظم موین قریشي او شوکت عزیز آیا پاکستانیانو چې تاسو راوغوښتل او د پاکستان وزیر اعظم مجنی جوړ کړل. نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د سند او بلوچستان صوبینه د حکومت په ضد ازادي لاریون دوام لري او د سند صوبینه د لاریون مشري د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کوي. په دې قابلیت کې د ټولو مخالفه سیاسي ګوندونو کارکونکو شامل دي او د رواني میاشتې په یو دیرشم ربات بي مرکزی ښار اسلام آباد ترسي. نن په دې لاریون کې پړومبه ورس بزرګونو خلکو شرکت کړی دي او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې د کشمیر سره د یووالي په توګه احتجاجونه هم شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د جمعیت علماء اسلام ګوند مرکزی غړی مولانا اشرف علی وایي په ګڼ تعداد کې راغلي دغه د جمعیت کارکونکو کې په یو دیرش منیټه هم په ازادي مارچ کې ګډون وکړي.
دا به موږ سره په ازادي مارچ کې هم برخه اخلي ځکه ازادي مارچ کې مده دا د یوې پارټۍ نن आवाज نو ګرځید د یوې پارټۍ ایجنډا نه دا دا د تمام پاکستان یو قومي ناره وګرځیدا د تمام سیاسي جماعتونو متفقه موقف ګرځیدلې دي. نور زمونږ دا جوانان خو به وی خو بلکې زمونږ ډېر جوانان داسې دي چې هغه لا پاتې دي هغه په ختمونو په دعاګانو کې لګیا دي. ان شاء الله هغه به هم راوځي د خپل زینونه او په 31 مارچ باندې په اسلام آباد کې برپور چې کوم دی عظیم شان ازادي مارچ کیږي.
احتجاج کوونکو کدبی او بینرونو وجد کړی وو او ور باندې د حکومت په ضد او کشمیر په حق کې ناری درج وی. په دغه احتجاجونو کې دوی د وزیر اعظم پاکستان عمران خان د استعفا غوښتنه کوله او دا چې په ټول هیواد کې دی یو ځل بیا سپار ټول ټاکنې وشي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند وینا ده د هغوی کارکوونکو زورول کیږي هغوی ته په احتجاج کې د شرکت کولو په ضد دړکی هم ملاویږي. دوی تور لګوي چې د حکومتي سرکاري کارکوونکو لخوا هم د هغوی په احتجاجي لاریون کې هنډان راولاړيږي. د دی مارچ وړاندې د جمعیت علماء اسلام مرکزی غړی مفتی کفایت الله هم گرفتار کړی شوی دی او د بلوچستان سره تعلق لرونکي د مولانا حمد الله شهریت هم ختم کړی شوی دی. د جمعیت مرکزی غړی پخوانی سینیټر غلام علی وایي حکومتي هنډان د هغوی لارې نشي نیولې او هغوی به اسلام آباد ته ازادي مارچ جاری ساتي.
نو هغه سره یو میسیا او یو می یک جدي کشمیر نن دارل چردا موږ مناو او ان شاء الله تعالی دلته موږ په 31 مارچ باندې وځو او اسلام آباد ته ازادۍ مارچ کې شرکت کوو او دا به د دې حکومت تر اخیری وخت پورې دا مارچ بل ته جاری او هغه پورې سو پورې وزیر اعظم استعفا نه ورکړي.
تیر ورځ د حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونو رهبر کمیټې ترمنځ د خبرو اترو وروسته د ازادي مارچ زه هم بدل کړی شوې دي او د حکومت لخوا د کارکونکو په ضد د لارو نه بندولو جمعنه هم سرګنده شوې ده. خو په خیبر پښتونخوا او ملک پنورو برخو کې د حکومت لخوا زه په دې په لوی لارو باندې کنټینر هم اخودي شوې دي. ریاض حسین وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هېرې نه کړی
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږ کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی لخوا ازادي مارچ او د جمعیت علماء اسلام د غړو نیول کېدل یا د هغوی د پاکستان غړیتوب ختمول په دې حواله سره د ډیوا خبريال ارشد حسین رپورت تاسو ته پام را ګرځو چې وايي د پاکستان شناختی کارت ادارې نادرا د حافظ حمد الله چې د پاکستان پخوانی سېنیټر او وزیر پاتې شوی دی چې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی یو مشر هم دی د هغه وګړیتوب ختم کړی شوی دی. په دې حقلا د ارشد حسین رپورت ته غوښی
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام لخوا د حکومت پر ضد د احتجاج نوړان دی د خیبر پختونخوا پولیسو د دغه غون مرکزی مشر مفتی کفایت الله نیولې او هریپور زندان ته لیږلې. خو د دغه غون مرستیال سیکرټر اکرم خان دورانی ویلي کو حکومت د دوی د غون پر ضد عملیات و نه درول نو ور سره شوی لوزنامه به ختموي. مفتی کفایت الله یو څو ورځې وړاندې د یو شخصي ټي وي چینل په مباحثه کې د پوز په تګلارو سختې نیوکې کړې وې او ویلو چې هغه د جرنیلانو او گرفتاری څخه نه یریږي. د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلي چې مفتی کفایت الله د درې ایم پی او لاندې د مانسیری پولیسو نیولې او په هغه اولس کې د کرکې خورولو او د خلکو د راپارولو تورونه وو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی مشر او ډیپټي سیکرټری جنرال اکرم خان دورانی د مفتی کفایت الله د نیول کېدو پخلی کړی او ویلي چې هغه تیر شپه څلور بجې د اسلام آباد سیکټر ای 11 څخه نیولې شوې او بیا یې د هریپور زندان ته لیږلې. مانسیری ضلع پولیس وای چې په مفتی کفایت الله د پارونکو تقریرونو کولو مقدمه درج وه او ویره وه چې د هغه د لاسه امن ته زیان ورسي نو ځکه نوموړی تېره شپه د اسلام آباد څخه ونیولی شو. مفتی کفایت الله په داسې حال کې نیولې شوې چې د هغه ګوند جمعیت العلماء اسلام د نن څخه د اسلام آباد په لوري ازادي مارچ پیل کړی او ټاکل شوې چې دغه ګوند به په 1 اکتوبر اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د نور مخالف ګوندونو په ملاتړ یو ستر احتجاج کوي. د ډیوا ریډیو سره خبرو کې اکرم خان دورانی په حکومت غږ کړی چې مفتی کفایت الله دې په سمدستي ډول خوشي کړي او د حافظ حمدالله شناختي کارډ دې بحال کړي او زیاتوي چې بیګا د حکومت مذاکراتي ډلې زمونږ سره منلې وه چې د هغوی د ګوند پلویان به نه نیسي.
مقابله کوو که چېر ته ګورنمنټ د دې نه باز نه رالی نو ماده به حتمه وي. کفایت الله صاحب دې فوراً رها کړي او ما اوس د خیبر پختونخوا چې سیفتي ته هم وویل چې ته آرډر جاري کړه ما دا شوې ده چې دا کنټینر نن نن اوچتې ده او هغې دا ومنله چې دا به مونږ اوچته وو او مفتی کفایت الله والا اوس د پرویز خټک سره هم خبره کوم سر سره هم کوم چې دوی د دې نه ځان خبر کړي او دلته مادې کوي دلته بیا خلک نه دي دواړه خبر.
مرکزی حکومت اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د احتجاج د مخنیوي لپاره په سوونو کنټینر راغوښته وي او پلان یې لرلو چې په دغه کنټینرو به اسلام آباد ته غځېدونکي لارې تړي. خو تېره شپه ناوخته د حکومت او مخالف ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ د بریالو خبرو وروستو د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک اعلان کړی چې جمعیت العلماء اسلام ته اسلام آباد کې د احتجاج اجازه ورکړې شوې ده. د مفتی کفایت الله تر نیولو یو ورځ وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وزارت د جمعیت العلماء اسلام د یو بل وتلي مشر او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله د پاکستان وګړیتوب هم ختم کړی او هغه غیر ملکی وګړی ګرځولې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
منوردونکو، په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام د پخوانی بلوچستان د حکومت د صحت د وزیر او بیا هم سنیټر حافظ حمدالله د وګړیتوب د ختمېدو په هکله په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګون راپارېدلی دی او دغه پیښې په تړاو سره دا پوښتنې هم راپورته شوي دي چې نور هم په زرګونو پښتنو شناختي کارډونه تړل شوي دي. په ټویټر باندې هشتگ زه هم افغانیم دغه ترند دی دا وخت دی. کتنه ورته کړې ده زموږ خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د پخوانی سینیټر او د صحت پخوانی وزیر حافظ حمدالله پاکستانی شهریت ختمېدو او شناختي کارډ بلاک کېدو په سوشل میډیا سخت غبرګون راپارولی دی. د خیالي ورځنه زه هم افغانیم په ټویټر ټرند چلیږي او د دې پیښې په تړاو یو شمیرتنانو دا پوښتنې هم راپورته کړي چې په زرګونو پوښتنو اوس هم شناختي کارډونه تړل شوي دي. د پاک پښتون نومې ټویټر باندې لیکل شوي چې کال 2018 کې پاکستان کې 2.5 لک نه زیات شناختي کارډونه تړل شوي وو چې تر نیمه زیات پکې د پوښتنو دي. سیاسي او ټولنیزه فعاله بشرا ګوهر وایي د امنیت په نوم د لسانی امتیاز په توګه د پوښتنو شناختي کارډونه تړل کیږي.
او چې پښتون امن پسند دی او هغه وایي چې زه خپل حق غواړم او ماته د حق ملاو شي نو هغه تنګولو لپاره دا لارې پیدا شي. نو دا خو د یو سیکیورټي سټیټ چې پښتانه څنګه او چې څوک کوم خپل حق لروي که دا منظور پښتون او هغه چې راووته نو هغه ته یې وایي چې دا یا غداران دي او یا دا دي او یا هغه دي. دا خو تنګولو لپاره کوي. دا یو سیکیورټي سټیټ دی. دلته کې د آئین او قانون بلدستی نشته دی. دلته جمهوریت نشته دی. دې لپاره خو په کار دي چې د پښتنو لیډران راوځي او هغوی تپوسونه وکړي چې دا څه روان دي.
په پېښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي د شناختي کارډونو تړل د نړۍ نورو هیوادونو کې هم کیږي او پاکستان کې هم په دې بنیاد تړل شي چې دا کوم غیر ملکي د پاکستان شهریت ترلاسه کړی دی.
بل ملک یو کس راغلی وي او هغه هلته اوسی کی او هغه انځه کې شناختی کارت جوړ کی دا غي پدې کې بیا د پاکستان چې کم قوانین دي د نادرا هغه د شناختی کارت منسوخ کړي او جالي ډیکلیئر کړي.
په دې اړه مو د پاکستان کورنیو چارو وزارت او د نادرا چارواکو سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو چې د هغوی نظر معلوم کړو. خو په کال 2018 کې د کورنیو چارو وزارت د سنت کورنیو چارو سټینډ کمیټې ته ویلو چې پاکستان کې نږدې 3 لک شناختي کارډونه د شک په بنیاد تړل شوي دي. خدای پکې نو په ډاګه کړي چې د کومې صوبې پکې څومره تنان شامل دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا شرقدر.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ. امریکا دی وا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی بوزو. تاسو بلوچستان ته چرته چې سور زیوران دی د بلوچستان یونیورسيټي کې د جنکو طالب علمانو سره د جنسي توګه باندې د یرولو د پیښې د ریپورتونو نه پس یو شمیر پرمختګونه شوي دي. په دې واقعیا کې د دیوه خبریاله حمید سمسور به تاسو ته تفصیلی ریپورت وړاندې کوي چې تازه صورتحال څه ده.
په بلوچستان پوهنتون کې د خوفیه کیمرو لالارو دنجونو د زورولو د پیښې پلټنې دوام لري. د ماجبین شیران په مشرۍ کې د بلوچستان اسمبلی د غړو د کمیټې په غونډه کې د بیلابیلو اړخونو جاج واخیستل سو. په غونډه کې یو ځل بیا د پوهنتون د زده کوونکو څخه خاص وسو چې په دې لړ کې د کمیټې سره مرسته وکړي. د کمیټې په خوراسوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې څوک و دوی ته په دې باب معلومات ورکړي دا غو نمونه به نه په ډاګه کوي. د کمیټې غړو په دې حق لباندې د بلوچستان پونتون دوره هم وکړله. د کمیټې شجنه غړي لنجونو سره هم ودیدل. دغه پارلماني کمیټه به لټولو اړلرونکو سره لیدلو وروسته و صوبایي حکومت ته خپل راپور وړاندې کوي. په حکومتي څانګو کې د جنسي تاوتریخوالي سره د مخامخ شوو شذو د قانوني مرستې لپاره د بلوچستان صوبایي حکومت د روان کال د اپریل په میاشت کې د شذو لپاره ځانګړې د متصب اداره هم پرانستې ده. په بلوچستان کې یوازنی صوبایي متصب صابره اسلام په دې باب ویایي.
اب ان کے لیے یہ ہے کہ قانون بھی موجود ہے، سزائیں بھی موجود ہیں. جب متصب کے پاس آتی ہے کوئی کمپلینٹ تو پھر وہ جو ہے اس کو اکیوز کو نوٹس کرتا ہے، شو کاز دیتا ہے.
اس د دې لپاره قانون هم موجود دی او سزا بھی هم. چې کله متصب له یو شکایت راځي بیا دوی چې پرچا باندې تور لګولی وي واغه ته نوټس یا خبرداری ورکړي. صوبایي متصب صابره اسلام وایي چې اوس دوی په ټولو صوبه کې د ښځو او د نجونو لپاره د جنسي تاوتریخوالي په ضد باندې د صوبې په کچه به کمپین پیل کوي. د خوپیه کیمرې لالارو د نجونو د بدنامولو دغه پیښه د روان میاس پر څوارلسمه باندې په خبری رسنیو کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې د بلوچستان عالي محکمې د مرکزي حکومت تحقیقاتي ادارې اپایې ته د پلټنو امر وکړي. د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال بیا له خپل منصب څخه د اپایې تر پلټنو پورې خپل ځان ګوښه کړی. د د پر ځای باندې ګمارل سوي نوي وایس چانسلر پروفیسر محمد انور پانیزی بیا د خوپیه کیمرو سره اړه لرونکي څلور کسان له خپلو ملازمتونو څخه هم برطرفه کړي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده.
هلته په پوهنتون کې د ورېښمینې لار د ملګرو لخوا یو غونډه شوې وه چې پکې د چین ډیپلوماټ هم وینا کړې ده. تفصیلي حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
په پېښور پوهنتون کې د فرینډز آف سلک روټ په نوم یو سیمینار ته د وینا په وخت په پاکستان کې د چین سفیر یاو جینګ وویل د کراچۍ نه پېښور او کابل او بیا سویلي ایشیا ته د ریل پټلۍ جوړول او د غرنګ د ګوادر نکوټا چمن او کندهار پورې د ریل سفر اسانتیا ورکول د سی پی ایک د پروژو یو غټه برخه ده او دا د دې تاریخي او شریکي سیمې ترمنځ د آزاد او اسانه رسای یو اسانه لار هم ده.
د ریل وې فرام کراچي ټو پشاور بټ ان د فیوچر دیس از ناټ د اند.
یاو جینګ وویل که د خیبر دره په صحیح مانو کې وکړول شي نو د سلک روټ یا د ریخمو د تاریخي لارې دا را ژوند کېدل به د دې سیمې د معاشي ودې یو لوی سبب وګرځي.
If the Gwadar port could be further utilized, I think its value is not for China, its value is for
د پېښور پوهنتون د چاینا سټڈی سنټر مشر پروفیسر زید انور وایي په سیمینار کې هم زیاتی خبرې د خیبر پاس او کابل او بیا د سویلي اشیا پورې د لارو جوړولو او پرانستلو په اهمیت وشوي.
او دین علاوه موټر وی چې دا د پېښور نه تر کابل پورې او خاص کر ریلوی ټریک چې دغه جوړیږي په دې خبرې وشوي. د بنیادی مقصد دا و چې افغانستان او پاکستان معاشي تور چرې د انفراستراکچر د سړکونو د ریلوی او د پایپ لاین په ذریعه وترلی شي او د ریجن کې د خلک چې په ترخګره کې سفر شوی دي هغه د ډیولپمنټل پروجیکټس په بنیاد باندې د ترقې د پروجیکټ شری دي په بنیاد باندې دا غي کمپنسیشن وشي او د خلکو مطلب چې دا خلک دلته کم تکالیف نه تیر شوی دغه تکالیفو کې تکلیفونو کې کمې راوستي شي.
د چین سفیر یاو جینګ وویل دا وخت د سی پی ایک پروژه په دویمه مرحله کې داخل شوی دی او اوس پاکستانی کارخانو ته د چینایي کمپنو لخوا مینوفیکچرینګ ټکنالوژي ورکول کیږي او دا وخت چینایي کمپنی او پاکستانی حکومت په دې وړاندیزونه ورکوي چې د پښتونخوا په رشکه خصوصي اکنامیک زون کې کوم قسمه کارخانه ولګول شي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډي ون نیوز په خبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202-205-003.
دا د وی او ای ډی وخ پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com.
ټویټر @voadiva.
هیر یې نکړئ.